سادی رادیو درنو دوستانو د ماښام شپږ بجې سوې ده. سادی رادیو په دې خبرونه کې زه فرشته جلال زه یم، را سره د خبرونې نور ټول ملګري همکاران طاهر روشن جنقال کوزی یو ځای دی، او په دې خبرونه کې به تاسو ته د سیمې او افغانستان پر حالاتو وروستي معلومات وړاندې کړو. په خبرونه کې به په رپورټونو کې واورئ چې د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن په هند کې دی، او د نن بیا هم هڅه وکړه چې هندي چارواکي دې ته وهڅوي چې په افغانستان کې به د سولی پروسه د سیمې د هیوادونو پر حالاتو باندې منفي اغېز ونه لري، او د هند اندېښنې له دې درکه د کمولو هڅه یې وکړه. د جمهور رئیس اوباما مرستیال جو بایدن وویل له طالبانو سره به امریکا کومه پټه معامله ونه کړي. خو اول د دې ساعت مهم خبرونه جان قال کو زه وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د کمیسیون ته د نوي ټیم راتلل به هیواد له ناورین سره مخامخ کړي. د کورنیو چارو وزارت وایي د جمهور رئیس د راتلونکو انتخاباتو لپاره د رای ورکونې د مرکزونو د امنیت طرحه بشپړه شوې، او د پاکستان سترې محکمې د جمهور رئیس د انتخابات را مخته کړل. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د کمیسیون ته د نوي ټیم راتلل به راتلونکي انتخابات او هیواد له ناورین سره مخ کړي. د دې کمیسیون مرستیال عبدالخالق حسیني پشئی نن په یوې خبري غونډه کې وویل چې دا کسان د انتخاباتو په برخه کې تخنیکی او مسلکي پوهه نه لري، نو ځکه نشي کولای کارونه سم پر مخ بوزي.
آمدن ټیم جدید تاسو دروازه را میشناسم تا دفتر
خوده نوې ټیم چې راغله تر څو خپل دفتر پیژن یو تر څو چې عملیاتي پلان ولې د سومبلې میاشتې راسیږي. دوی له مسلکي پلاوه په کار نه پوهیږي. پښیدا د غراستنګارو کړچې د قانون لمخې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د پخوانی شپږ غړو کاري مودې پای ته رسیدلې، او باید خپل کار ته دوام ورکړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د تشکیل او صلاحیتونو د قانون لمخې چې په دې وروستیو کې نافذ شو، جمهور رئیس باید د انتخاب د کمیټې لوړاندیز وروسته یاد کمیسون ته نه نوي غړي وروپیژني. د کورنیو چارو وزارت وایي د جمهور رئیس د راتلونکو انتخاباتو لپاره د رای ورکونې مرکزونو د امنیت ټینګولو طرحه د امنیتي ارګانونو لخوا بشپړه شوې ده. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي نن خبریالانو ته وویل چې دا طرحه به تر راتلونکو دوه ورځو پورې د انتخاباتو له کمیسیون سره شریکه کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تیر کال حد میاشت کې د رای ورکونې د شاوخوا وزرو مرکزونو لست د امنیت ټینګولو لپاره امنیتي ارګانونو ته سپارلی و. د استرالیا صدر اعظم له افغانستان سره د خپل هیواد د مرستو په دوام ټینګار وکړ. د جمهور رئیس په خبر پاڼه کې ویل شوی چې کیوین راډ نن له جمهور رئیس حامد کرزی سره د ټلیفوني تماس له لارې ویل لیواله د جمهور رئیس سره د ملګرو ملتونو د سازمان په غونډه کې چې د سپتمبر په میاشت کې په نیویارک کې جوړیږي وګوري. په عین حال کې جمهور رئیس کرزی په تیرو څو کلونو کې له افغانستان سره د استرالیا د مرستو مننه وکړه. د سره صلیب نړیوال کمیټې په روزګان، کونړ او بادغیس ولایتونو کې خپل دفترونه تړلي دي. د دې کمیټې وان حسیب رحیمی نن ازادي رادیو ته ویل دا پریکړه په ننګرهار ولایت کې د سره صلیب په دفتر له حملې وروسته وشوه. رحیمی د غراز ویل چې د سره صلیب د نړیوال کمیټې فعالیتونه په ټول افغانستان کې وڅېړل شي. شاوخوا دوه میاشتې مخکې په ننګرهار ولایت کې د سره صلیب د نړیوال کمیټې په دفتر حمله شوې وه چې یو افغان ساتونکی پکې وژل شوی و، او یو افغان او یو بهرنی کارکوونکی پکې ټپیان شوی و. خبرونه آزادي راډیو اوري. راپورونه وايي ایډوارد سنودن چې امریکایي د استخباراتي معلوماتو د افشا کولو له امله د حواله کېدو غوښتنه کوي، د روسیې لخوا ورته هغه اسناد ورکړل شو چې له مخې د مسکو د شیرمیتوو هوایي ډګر له ترانزیت څخه بل ځای ته د تلو اجازه لري. سنودن د جون له 23 نیټې راهیسې د هوایي ډګر په ترانزیت برخه کې بند و. د روسیې دولتي خبري اژانس ریا نوویستین نوویل سنودن ته داسې اسناد ورکړ شوی چې په روسیه کې د موقتی سیاسي پناه اخیستنې د غوښتنې تایید کوي. ایتارتاس اژانس وایي سنودن ممکن په څو ساعتونو کې له هوایي ډګر څخه لاړ شي. کا ایډوارد سنودن په جاسوسۍ تورن کړی او روسي غوښتي چې نومه وړه متحده ایالاتو ته وسپاري. د پاکستان سترې محکمې حکم صادر کړ چې د دې هیواد د جمهور رئیس لپاره انتخابات د پلان شوې نیټې څخه یو اونۍ مخکې ترسره شي. د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون د جمهور رئیس د انتخاباتو لپاره د اگست 6 نیټه ټاکلې وه، خو د سترې محکمې په نننۍ حکم کې دا نیټه د جولای 13 تر مخکې شوه. سترې محکمې وروسته له هغې دا پریکړه وکړه چې د مسلم لیگ نواز واکمن ګوند محکمې ته په یو غوښتنلیک کې د انتخاباتو د رامخته کولو غوښتنه وکړه، او ویلي دي چې پخوانۍ نیټه د روژې د مبارکې میاشتې له وروستۍ ورځې سره مصادفه ده. د پاکستان د قانون پر اساس ایالتي او ملي اسمبلی جمهور رئیس تاکي اوسنۍ جمهور رئیس آصف علي زرداري د دوهم ځل لپاره انتخاباتو ته نه درېږي، او دا ځکه چې پیپلز ګوند د رایو د ګټلو لپاره په اسمبلو کې کافي شمېر وکیلان نه لري. تمه ده چې د مسلم لیگ نواز ګوند کاندید ممنون حسین رایو وګټي. د نواز شریف ګوند د زرداري په پرتله په اسمبلو کې زیاتې څوکۍ لري. د مصر دفاع وزیر جنرال عبدالفتاح السیسی په ټول هیواد کې د په وینا د شخړو او تروریزم پر ضد د پوځ دریز د ملاتړ په مقصد د لاریونو غږ وکړ. السیسی نن په تلویزیون وینا کې په مصریانو غږ وکړ چې د جمعې په ورځ دې په ستر شمېر کې لارو کوڅو ته ووځي. جنرال السیسی د جولای په درېمه د اسلام پالي جمهور رئیس محمد مرسی پر ضد د سترو اعتراضونو وروسته نوموړی له واکه لرې کړ. مرسی له هغه وخت راهیسې د پوځ لخوا په کوم نامعلوم ځای کې ساتل شوی. د مرسی د لرې کېدو له وخت راهیسې په مصر کې شخړې دوام لري او راپورونه وایي چې په قاهره کې د هغه دوه تنه ملاتړي نن ووژل شول او نور ټپیان دي. راپورونه وایي وسلوالو د عراق په شمال کې نهه تنه پولیسو وژل. عراقي چارواکي وایي وسلوالو نن سهار شمالي ښار موصول ته نږدې په بشمایه سیمه کې د پولیسو پر ماموریت حمله وکړه. یو ډاکټر د پولیسو مړینه تایید کړې ده. تر اوسه نه معلومه چې وسلوال د کومې ډلې او څوک دي، خو په دې هیواد کې د شیعهګانو او سنیانو ترمنځ شخړې زیاتې شوې دي. د ملګرو ملتونو دوه جګپوړي پلټونکو سوریې ته رسېدلي او د هغو ادعاو څېړنه کوي چې وایي د دې هېواد په کورنیو جګړو کې کیمیاوي وسلې استعمال شوي. پلټونکي به نن په دمشق کې له چارواکو سره خبرې وکړي. دوی به هغو سیمو ته د تلو په اړه خبرې وکړي چې د کیمیاوي وسلو د استعمال ادعا پکې شوې ده. او وروستی خبردار چې په بلغاریا کې د بلوا ضد پولیسو هغه مظاهره کوونکي خواره کړل چې شاوخوا سل تنه د پارلمان غړي، ژورنالستان او وزیران یې د پارلمان په ودانۍ کې محاصره کړي ول. مظاهره کوونکو په پایتخت صوفیه کې د اوو ساعتونو لپاره پارلمان محاصره کړ او د حکومت د استعفا غوښتنه یې وکړه. د بلغاریا د کورنیو چارو وزیر تویلتن یوفچف د وضعې په اړه د پولیسو د کړنو ستاینه وکړه. پولیسو ډېر سم کار وکړ. موږ په شخړو کې د سختو هڅو شاهدان وو. د پارلمان پر وکیلانو او پولیسو دواړو حملې وشوې. له دې سره سره پولیسو خپل موجودیت لازم وبالو او فکر کوم موږ ټولو وکتل چې پولیسو وضع تر کنټرول لاندې راوسته. له دې مخکې مظاهره کوونکو د پولیسو د هغې هڅې مخه ونیوله چې غوښتل یې د پارلمان وکیلان په یو بس کې وباسي. مظاهره کوونکو د وکیلانو پر ضد شعارونه ورکول. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
په خبرونو کې مو واوریدل چې د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي چې دغه کمیسیون د تشکیلاتو او صلاحیتونو په قانون کې د انتخاب د کمیټې په تشکیل کې د بهرنیانو لاسوهنه شوې ده. په دې ارتباط وروسته په خبرونه کې رپورټ لرو. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې په افغانستان کې د امنیت د خرابوالي له امله خپل یو شمېر ولایتي دفترونه وتړل.
موږ خپل درې دفتر له تقریبا اولس دفترونو نه تړلي دي. په افغانستان کې په درې ولایتونو کې موقعیت لري.
په دې خبرونه کې به هم در ازوارو چې د امریکا د استخباراتو اداره CIA په افغانستان کې د خپل یو شمېر دفترونو او د اډو د بندولو پریکړه کړې ده او غواړي چې د افغانستان پر ځای د منځني ختیځ په هیوادونو کې فعالیتونه زیات کړي چې په هغه کې د القاعده فعالیتونه ډېر دي. په همدې خبرونه کې به په نړیوالو مسایلو کې واوري چې د امریکا د استخباراتو د ادارې پخوانی قراردادي ادوارد سنودن چې په نړۍ کې پر انټرنیټ او ټلیفون د امریکا د څارنې پټ پروګرام افشا کړی، له روسیې څخه یې د پناه غوښتنې اسناد تر په روسیه کې د پناه اسناد ترلاسه کړل او ویل کېږي چې د مسکو له نړیوال میدان څخه به ووځي او د روسیې خاورې ته ننوځي. د خبرونه اول مطلب مو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د کار په ارتباط دی. د کمیسون چارواکو نن ویل چې د انتخاباتو د کمیسون د تشکیلاتو او صلاحیتونو په قانون کې د ځینې تعدیلاتو د راوستلو لپاره ټاکل سوی کمیټه کې د بهرنیانو مداخله و. دغه کمیسون مرستیال نن په کابل کې خبريالانو ته ویل چې ملي شورا باید د دې قانون په تصویب کې د بهرنیانو غوښتنې په پام کې نه وای نیولې. خو د افغانستان مشرانو جرګه د انتقادونه بې ځایه بولي او وایي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د تشکیلاتو او صلاحیتونو په قانون کې د افغانستان ګټې په پام کې نیول سوی دي. د ازادي راډیو خبريال نسیم شفق په دې ارتباط نور جزئیات وړاندې کوي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې د دې کمیسیون د تشکیلاتو او صلاحیتونو د قانون په تصویب کې په ملي شورا کې د بهرنیانو غوښتنې په پام کې نیول شوی. د دې کمیسیون مرستیال عبدالخالق حسینی پشهی د شارشمبي پورس په کابل کې خبريالانو ته وویل چې په دې برخه کې د بهرنیانو غوښتنې مهم نه وي او باید ارزښت نه وي ورکړل شوی. د خاغلی حسینی په خبره خایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د تشکیل او صلاحیتونو په قانون کې د غوراوی کمیټه د بهرنیانو د فشار له امله رامنځته شوی وي.
همیشه یک تعداد سفارتخانه ها قبل از رسیدن
دیوی تل د یو شمیر سفارتونو استازی د ملی شورا د غړو ل رسیدو مخ کې د دې شورا په دهلیزونو کې ګرځیدل او له هغوی سره په جلا ډول خبرې کولې. د قانون محتوا د ملی شورا دواړو جرګو پورې مربوطه و. دوی باید د بهرنیانو له غوښتنو سره سم د قانون محتوا نوی بدله کړي. موږ په دې باور یو چې ممکن د غوراوی د کمیټې د جوړېدو په برخه کې بهرنیانو پر ملي شورا فشار اچولی وي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د تشکیلاتو او صلاحیتونو قانون څو ورځې وړاندې د ملي شورا لخوا تصویب او د ولسمشر کرزي لخوا توشیح شو. په دې قانون کې پر نورو تغییراتو او تعدیلاتو سربیره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د غړو د غوراوی کمیټه هم زیاته شوې ده. دا کمیټه شپږ غړي لري او وویشتنه جمهور رئیس ته معرفي کوي تر څو هغه له دې ډلې څخه نه تنه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د غړو په توګه وټاکي. خو مشرانو جرګه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د تشکیل او صلاحیتونو په قانون کې د بهرنیانو په خوښه د غوراوي د کمیټې د رامنځته کېدلو ادعا ردوي. د دې جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د دې کمیټې رامنځته کېدل د شفافو او عادلانه انتخاباتو لپاره مهم بولي.
کمیټې گزینش د مدني ټولنو او د تنظیمونو یو طرحه و ملي شورا ته او ملي شورا کې په دې بحث شو د خارجيانو کمیټه نه ده، د افغانستان د پارلمان لخوا تصویب شوی کمیټه ده او د قانون له مخې ایجاد شوی ده. افغانستان د لپاره خدمت کوي او د افغانستان د لپاره به تسلیم نشي.
ټاکل شوی چې په افغانستان کې د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات د 1393 مریز کال په حمل میاشت کې ترسره شي. خو داسې اندېښنې شته چې که د غوراوي کمیټه د انتخاباتو د غړو په توګه د وړو او مجربو کسانو په ګمارلو کې دقت ونه کړي نو ښایي چې د راتلونکو انتخاباتو شفافیت ته زیان ورسیږي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت لا ازادي راډیو وایي.
د ازادي راډیو د خبرونه تاسو کولای شئ چې هر ورځ پر انټرنیټ باندې پاکي صافي واوري. د ازادي راډیو د ویب پاڼه ادرس دی www.azadiradio.com. تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو پر فیسبوک او ټوئیټر باندې هم تعقیب کړئ. د امریکا د ولسمشر مرسیال جو بایدن چې هند ته په څلور ورځني سفر تللی نن هڅه وکړه چې د افغانستان د سولې د بهیر په اړه د هند اندېښنې لري کړې. بایدن وویل چې له طالبانو سره په هغه صورت کې سوله کیږي چې د افغانستان د اساسي قانون د منلو ترڅنګ دا ډله د ښځو حقونو ته درناوی ومني او له القاعده شبکې سره کاملا خپل روابط وشکوي. جو بایدن دا هم وویل چې امریکا به له طالبانو سره هیڅ پټه معامله ونه کړي. اسمت څاروان رپورت لري.
د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر جو بایدن د چهارشنبه په ورځ هڅه وکړه چې له افغان طالبانو سره د سیاسي روغی جوړې په اړه د هند اندېښنې کمې کړي. وی ویل چې طالبان باید له القاعده شبکې سره اړیکې وشلوي او د افغانستان اساسي قانون ومني چې د ښځو او نارینه وو ترمنځ مساوات تضمینوي. د روټرز خبري اژانس تر راپور له مخې بایدن هڅه کوي چې د امریکا او هند ترمنځ اړیکې چې په وروستیو میاشتو کې د تجارتي اختلافاتو له کبله سړې شوې دي بیرته تودې کړي. له 2000 میلادي کال څخه چې په افغانستان کې د طالبانو رژیم پرځول شوی دی، هند په افغانستان کې د 2 میلیارد ډالرو پانګونه کړې او اندېښنه لري چې له طالبانو سره پخلاینه به یاغي ډلې چې ځینې یې د پاکستان له ملاتړ برخمنې دي زړور شي او د هند ګټې به له خطر سره مخامخ کړي. له بل خوا د امریکا متحده ایالاتونو چې د 2014 میلادي کال په پای کې له افغانستان د خپلو محاربو پوځیانو ایستلو ته تیاری نیسي، د افغانستان د څه باندې لسو کلونو د خونړۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره د یوې پراخې پروسې د یوې برخې په توګه د خبرو اترو ملاتړ کوي. ښاغلی بایدن د ممبئی د ونډو په وستر بازار کې د خبرو په محل وویل، په هیشم چې له طالبانو سره د پخلاینې په اړه د امریکا د دریز په باب یو لړ پوښتنې شته. وړم چې دا واضح کړم، موږ تل د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د داسې پروسې ملاتړ کړی چې په نتیجه کې طالبان له القاعده سره د تل لپاره اړیکې وشلوي، جګړه ودروي، د افغانستان اساسي قانون ومني او د ښځو او نارینه وو د مساوات ضمانت ورکړي. بایدن چې هند ته په څلور ورځني سفر تللی دی همداراز وایي له طالبانو سره د خبرو معنا دا ده چې داسې لاره وموندل شي چې وسلوال مخالفان بیرته د افغانستان په سیاسي بهیر ورګډ شي. په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانیستلو پلان د سولې د خبرو د پیلولو لپاره یوه هڅه وه، خو د افغانستان د ولسمشر د مخالفت له کبله دا بهیر په ټپه درېدلی دی.
په واشنگتن کې د هند او د سیمې د چارو څیړونکي سیما سیروهي د دوشنبه په ورځ د ټایمز اف انډیا ورځپاڼې ته په مقاله کې لیکلي و چې په نوې ډیلی کې دا احساس په زیاتېدو دی چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو په وتلو کې د پاکستان ګټه ده. میرمن سیروهي ویلي وو اوس باید له افغانستانه د ځواکونو د وتلو د پلان اصلي ملاتړ کوونکی یعنی جو بایدن دا توضیح کړي چې ولې د کابل کلی پاکستانی جنرالانو ته پلاس ورکړی ده. دغه سیمه ییز څیړونکو ویلي و چې امریکا کچېری پر حقیقت سترګې پټولای سي، جو بایدن باید وپوهیږي د هند لپاره دغه سترګې پټول امکان نه لري.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
اوس به ورسو د افغانستان د حکومت یو شمیر چارواکي په دغه هیواد کې د خصوصي سکتور د ودی لپاره هڅه کوي. د افغانستان د مالی وزیر نن په کابل کې په خبري غونډه کې وویل چې دوی به د تجارانو او ملي سوداګرو سره کومک وکړي چې په افغانستان کې په صنعتي پارکونو کې پانګونه وکړي. دا چې د افغانستان حکومت څه ډول مازه قرآن د افغانستان د سوداګرۍ وزیر وای او دا چې د افغانستان د سوداګرۍ وزارت کولای سي چې څه ډول امکانات برابر کړي د پانګوالو لپاره ترڅو هغوی په افغانستان کې فابریکې جوړ کړي او نور عمل منفیه پروګرامونه پیل کړي. د خان محمد سین په رپورت کې به واوري.
د افغانستان د سوداګرۍ وزیر وای هر هغه پانګوال چې د هیواد په مرکز او ولایتونو کې د تولیدي فابریکو د جوړولو نیت ولري، حکومت حاضر دی چې په صنعتي پارکونو کې د ځمکو په ورکولو سربیره په زیربنای چارو کې هم ورسره مرسته وکړي. د سوداګرۍ وزیر ډاکټر انوار الحق هادي دا خبره د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د صنعتي پارکونو لپاره د سړکونو د جوړولو د پروژې د پایل پر مهال وکړي.
با جرأت با متشبسین گفتر میدنیم اگر شما جدیستین در امر تشبس ما میتونیم که بایتان پارک صنعتی بسازیم.
متشبسینو ته په جرأت سره ویلی شو چې که تاسو د تشبس په کار کې جدي یاست موږ کولی شو صنعتي پارکونه درته جوړ کړو. موږ په خوست، جلال آباد، سنجدره او هرات کې پارکونه او د کندهار د صنعتي پارک څلورم فیز جوړولی شو. کورنۍ برېښنا مو هم مخ په زیاتېدو ده او وارداتي هم کولی شو صنعتي پارکونو ته کافي برېښنا ورسوو.
د کابل ښار صنعتي پارک چې د ښار په ختیځ سیمه کې پروت دی وس محل پکې د مختلفو تولیداتو په سلګونو فابریکې فعال دي. د دې پارک د سارنې چارې په دې وروستیو کې د دولت د مربوط ارګانونو او خصوصي سکتور د مشورو وروسته د ایسا یا په افغانستان کې د پانګې اچونې ملاتړ ادارې ته وسپارل شوې. ایسا د خپلو انکشافي پروګرامونو په لړ کې غواړي د دې پارک سړکونه په اساسي ډول جوړ کړي. په دې مناسبت په جوړه غونډه کې د ایسا رئیس وفی الله افتخار وویل د یاد پارک 12 کیلومتر سړکونه به تر دو کلونو پورې په دوو مرحلو کې جوړ شي. د وویل په دې سړکونو به د ایسا د ادارې شاوخوا 3 میلیونه ډالر ولګیږي او د لومړی شپږو کیلومترو کار به سر لننه پیل شي. د کابل د صنعتي پارک د فابریکو د اتحادیې رئیس عبدالجبار صافی سره لدې چې د ایسا د ادارې دغه اقدام وستایه له پانګوالو سره د ملاتړ په مقصد یو لړ پیشنهادونه هم وکړل.
تقریبا 40 کال اوس چې پارکای سره تا پارک راغله شبکې ټولې زړی چې دې غوښتنه زمونږه د عملی کارو کې اداري سیستم ډیر مختصر شي. زمونږه د وسپنې یعنی د کنستراکشن په دې برخه کې ډیر زیات داخلي اوایل خارج ته زیات شته. د مخه ونیول شي او مونږ یو تولید کننده مملکت شو. هغه د فابریکې چې شل 10 کال مخکې نساجي په برخه کې د بردوزه په برخه کې په هر برخه کې سه فابریکې وي هغه په دې جنگونو کې مونږ د لاسه ورکړلې چې دا وایي لپاره د بانکي لهذا
یانور مافت لهذا په نظر کې ونیول شي. افغان چارواکو او د ایسا د ادارې مسؤلینو ژمنه وکړه چې له افغان پانګوالو سره بمبرستي جاری وساتي. لدې هڅو سره سره د زینو تولیدي فابریکو خوندان وس هم د ګمرکی لوړو تعرفو له پیچلو قوانینو او د ځمکو او د زیربناو له نشټوالي شکایتونه کوي. تیرونه د افغانستان اقتصادي کمیټه هم اعلان کړ چې په هیواد کې به د فابریکو له خوندانو او لهغه پانګوالو سره چې پراتلونکو کې تولیدي فابریکې فعالوي لازم مسلکي مرستې وکړي.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس لا آزادی رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د سره صلیب د نړیوال کمیټې چارواکي په افغانستان کې د امنیت د خرابوالي لامل یو شمېر ولایتي دفترونه تړلې دي. په کابل کې د دې کمیټې وایان نن آزادی رادیو ته وویل چې دوی له افغانستانه یو شمېر بهرني کارکونکي هم ایستلي دي. د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې د سره صلیب د ادارې دغه اقدام د خوشنۍ وړ دی او د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دغه ادارې د ټولو دفترونو د امنیت ټینګولو لپاره تیار دي. خو دا چې ولی بیا هم سره صلیب غواړي چې خپل مامورین له افغانستانه وباسي او خپل دفترونه وتړي، اسد الله لودین به په دې ارتباط له کابل رپورت وړاندې کړي.
وروسته له هغه چې په کابل او یو شمیر نور ولایتونو کې د خیریه موسسو په ادارو حمله وشوه، د سره صلیب نړیوال ادارې پریکړه کړې چې په افغانستان کې خپل فعالیتونه کم کړي. په کابل کې د سره صلیب بیان حسیب رحیمی وایي دوه میاشتې مخکې په جلال آباد کې د دوی پر دفتر له مستقیمې حملې وروسته دوی پریکړه وکړه چې د خپل فعالیتونو بهیر وڅېړي. ښاغلی رحیمی د چهارشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې دوی په احتیاطي ډول د ترین کوټ، قلیناو او اسد آباد دفترونه تړلي، خو د نور په اړه یې تر اوسه پریکړه نه ده کړې.
ټول درې دفتر تقریبا ولس دفترونو نه تړلي دي. په افغانستان کې په درې ولایتونو کې موقعیت لري. موږ لا تر اوسه دا فکر هم نه دی کړی چې خپل نور دفترونه هم وتړو په افغانستان کې.
نوموړي ویل دوی په ځینو ادارو کې د بهرنیو او کورنیو کارکوونکو شمیر هم کم کړی دی، خو ښاغلی رحیمی څرګنده نه کړه چې د دې ادارې څومره کارکوونکي له دندې څخه لري شوي دي. د سره صلیب کمیټه له 22 کلونو را په دې خوا په افغانستان کې فعالیت کوي او په ولس ولایتونو کې 300 افغان او بهرني کارکونکو لري. له جنگي اسیرانو سره مرسته کول، معلولینو ته د خدماتو برابرول، د جګړې له قربانیانو سره روغتیايي او بېوزله کسانو ته د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته په افغانستان کې د دې ادارې له عمده کارونو څخه دي. د دې کمیټې ویان حسیب رحیمی وایي د فعالیتونو د محدودولو په ترڅ کې ممکن د اوبو رسولو او لری پرتو سیمو ته د ضروری موادو د انتقال پروګرامونه اغیزمن شي. د کمیټې د سیشن می پورس په خبر پانه کې ویل چې د ناامنیو زیاتېدو او د غیر مسؤل وسلوالو ډلو فعالیت په کارونو اغیز کړی دی. خو د کورنیو چارو وزارت د امنیت په اړه د سره صلیب اندېښنې ردوي او وایي امنیتي ګواښونه دومره نه دي چې دوی ورته اندېښمن دي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی آزادی راډیو ته ویل چې دغه کمیټه باید په خپل پریکړې له سره غور وکړي.
زه فکر کوم شرایط کاملا دې ته اوس هم آماده دی، په خوا هم آماده او چې دوی د خپل مرسته ورسي خلکو ته. متاسفانه هغه یو پیښه چې په جلال آباد کې اوسو دشمنان لخوا موږ دغه د تحصیل لاندې باید لاړ نشو. زه فکر کوم دغه تصمیم د سره صلیب تصمیم ښه تصمیم نه دی. دوی باید یو تجدید نظر وکړي. موږ ته اطمینان ورکوو چې دوی د امنیت په ټینګښت کې لکه چې جلال آباد کې موږ د دوی امنیت وساتل، دوی امنیت بساتو، پولیس تعهد لري چې دوی امنیت وساتي.
څه باندې دوه میاشتې وړاندې وسلوالو مخالفینو په جلال آباد کې د سره صلیب په دفتر حمله وکړه او په ترڅ کې د دې ادارې یو افغان ساتونکی وژل شو او څو بهرني کارکوونکي ټپیان شول. په جلال آباد کې د سره صلیب او په کابل کې د کډوالۍ د نړیوال سازمان پر دفترونو له حملو وروسته داسې اندېښنې پیدا شوې چې ممکن ځینې نور مرسته کوونکي موسسې هم خپل فعالیتونه محدود کړي. خلک وایي که حکومت د خیریه موسسو امنیت ټینګ نه کړي، دغه موسسې به له افغانستانه ووزي او افغانان به یو ځل بیا د بېوزلۍ له جدي ستونزو سره مخ شي.
د اسد الله لودین په رپورت کې مو اوردل چې د سره صلیب د نړیوالې ادارې یو شمېر بهرني مامورین استل شوي دي او دغه ادارې خپل ځینې د ولایتي دفترونه تړل دي. د سره صلیب څخه براسو د امریکا د استخباراتو ادارې CIA ته وزیده چې د دواړو په فعالیتونو کې ډیر فرق دی، خو د دغو دواړو ورستي پریکړې سره ورته دي. د سی آی ای ادارې ویلي چې په افغانستان کې خپل دفترونه وتړي، په ځانګړي ډول خپل ولایتي اډې به یو شمېر، البته یو شمېر ادارې به وتړي او دوی به له دې وروسته زیات تمرکز د منځني ختیځ په هغو هیوادونو باندې کوي چې په هغه کې د القاعده شبکې فعالیتونه زیات دي. اسمت څاروان په دې ارتباط نور جزئیات وړاندې کوي.
سی آی ای په افغانستان کې د خپلو پټو اډو په بندولو پیل کړی دی. واشنگتن پوسټ رسپانی په دې اړه په یو راپور کې ویلي چې له افغانستانه د خپلو اډو ایستل د سی آی ای لپاره په دې مهم دي چې خپلې سرچینې به نورو لانجمنو سیمو ته واړوي. امریکایي چارواکي وایي چې له افغانستانه د پوځیانو له وتلو سره په یو وخت به په دغه هیواد کې د سی آی ای د تاسیساتو شمیر له 200 څخه په راتلونکو دوو کلونو کې 100 تنو ته رالی شي. د امریکا د حکومت او استخباراتو جکپورو چارواکو ویل د سی آی ای اډې په یو داسې سیمه کې کمیږي چې اوس هلته استخباراتي هڅې په پاکستان کې د القاعده د خطر اندازې ته په پام سره متناسب نه دي. واشنگتن پوسټ وای سی آی ای ته اوس په نورو سیمو لکه منځنی ختیځ کې د القاعده خطر مخ پر زیاتی دوشکاری. له افغانستان د سی آی ای د اډو د استلو مسأله لا نهایي شوې نه ده، ځکه چې تر اوسه پورې له 2014 وروسته په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر په اړه پریکړه نه ده شوې. کېدای شي د پاتې کېدونکو امریکایي پوځیانو شمیر ته په پام سره د سی آی ای د اډو د شمیر په اړه وروستۍ فیصله وشي. سی آی ای د افغانستان د استخباراتي کارکونکو په روزلو کې لویه برخه اخیستې او غواړي چې د افغانستان د ملي امنیت له ریاست سره اړیکې جاري وساتي. د سی آی ای بی پیلوټ الوتکه له جلال آباد څخه د پاکستان پر قبایلی سیمو حمله کوي. واشنگتن پوسټ وایي چې د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې یا سی آی ای په افغانستان کې د خپلو مامورینو او اډو د کمولو په اړه له څویلو ډډه وکړه. ریچارډ بیلی چې تر 2001 میلادي کال مخکې په افغانستان او پاکستان کې د سی آی ای جګپړې مامور وایي د افغانستان حالات له هغه وخت سره بدل شوی چې سی آی ای به پکې فعالیت کاوه. دی وای موږ له یوې استخباراتي ادارې پر یوې تهاجمي هغې بدل شوی یو چې جاسوسي پکې لښ خو له وسلې څخه کار اخیستل پکې زیات اهمیت لري.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو مخکې په خبرونو کې واردل چې د امریکا د متحده ایالاتو د استخباراتو د ادارې پخوانی تشتیدلې قراردادي مامور ادوارد سنودن چې په نړۍ کې پر انټرنیټ او ټلیفون د امریکا د څارنې پټ پروګرام افشا کړ، له روسیې څخه یې هغه اسناد ترلاسه کړي چې دغو اسنادو پر اساس دی کولای شي اوس د مسکو لنړیوال د نړیوال هوایي ډګر له ترانزیت برخې څخه ووزي او د روسیې خاورې ته ننوزي. د مخکې له روسیې څخه د سیاسي پناه غوښتنه کړې و، خو روسیې هم ځینې شرایط ورته ویلي وو. د دغه مسلې نور جزئیات به نوریاس نوري وړاندې کړي.
د امریکا د ملي امنیت د پټو اسنادو افشا کوونکی ادوارد سنودن ته هغه اسناد ورکړل شوی چې د ته اجازه ورکوي د موسکو د هوایي میدان له ترانزیت څخه ووزي او روسیې ته ننوزي. سنودن تېرونه وروسته له هغې له روسیې څخه په معقد ډول د سیاسي پناه غوښتنه وکړه چې له روسیې څخه د الوتو د پلان مخه ونیول شوه. د امریکا متحده ایالات غواړي چې سنودن ور وسپارل شي تر څو د جاسوسۍ په تور محاکمه شي. سنودن چې پر انټرنیټ او ټلیفون د امریکا د استخباراتو د ادارې د څارنې د پټ پروګرام څخه پرده پورته کړه، د جون له درويشتمې راهیسې د موسکو د شرمیتیو په ترانزیت کې اوسي. نوموړی مخکې په هانګ کانګ کې وو. د روسي د ریا نوېستې خبري اژانس د یو امنیتي چارواکي له قوله چې نومینه سرګند شوی نن ویل چې سنودن ته هغه اسناد ورکړل شوی چې کولای شي په رسمي ډول د روسي خاورې ته ننوځي. د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین ویلي چې روسیه به سنودن ته یوازې په دې شرط سیاسي پناه ورکړي چې نوموړی د پټو اسنادو افشا کول ودروي. د روسي انټرفاکس خبري اژانس وایي سنودن به په 2 ساعتونو کې د موسکو له میدان ووزي، خو د روسي د مهاجرت د ادارې ویان د اسوشیټد پرس خبري اژانس ته ویلي چې دوی د سنودن د پناه غوښتنې د دوسیې د وضعیت په اړه هیڅ معلومات نه لري. د اسوشیټد پرس په وینا په روسیه کې سنودن ته پناه ورکول به د روسیه او امریکا په اړیکو کې چې د یو لړ اختلافاتو له امله ترینګلې دي نوی کړکېچ رامنځته کړي. د جنوبي امریکا یو شمېر هیوادونو ویلي چې سنودن ته سیاسي پناه ورکوي.
او اوس وبله موضوع په بریتانیا کې د اسهامو مارکیټ سارونکي وایي چې د نوې شاهزاده له زیږیدو سره به دغه هیواد اقتصاد شس یو شای. د بریتانیا د اسهامو بازار یا وال سټریټ 238 میلیونه پاوند زیاته ګټه وکړي. خو دا ولی د رپورټونو پر اساس په بریتانیا کې اوس د مایندو په ځنګړي ډول د مایندو سترګې پدې کې پاتې دي چې د بریتانیا د شاهزاده ویلیام او د هغه د میرمنې کیټ د نوي زوی لپاره د کومو دوکانونو څخه د سودا اخلي، څه ډول بوټونه ورته اخلي، څه ډول کالي ورته اخلي او څه ډول حتی د هغه د خوب بستره هم د خلکو په نظر کې ده. او ویل کېږي چې ډېری مایندې به د دوی څخه تقلید کوي. د بریتانیا د شاهزاده میرمنې کیټ تر هغه وروسته چې دی د خپل ماشوم بستره د مطبوعاتو لاله خلکو ته ورشکره کړ، د دکاندارانو ویل چې د غسي کوچنیو بسترو په خرڅلاو کې 15% زیاتوالی راغی. د انګلستان ملک پرون ماشام د خپل کډوسی د لیدو لپاره تللی و، نیم ساعت یې ورسره تیر کړ. وی ویل چې او بکینګهام ماڼۍ ته تر رسیدو وروسته ویل چې د خپل دریم کډوسی په زیږیدو ډیره خوشاله ده. د انګلستان کوچنی شاهزاده پرون د خپل مور پلار سره خپل کور ته ولاړ او سلها و تنه هرکلای وکړ. د ازادي رادیو درنو دوستانو اوس هم ستاسو پیغامونه
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستول دي.
د کندهار څخه د ارغستان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي دلته شوندې نسته، کلینیک نسته، پاکي وب نسته او خلک ستونزې لري. دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا خبرونه نوره ختمه سوه. یوه بله خبري مجله مو پاته ده، احمد جعفر احمدي وړاندې کوي. تاسو ته ښه وخت، خدای پامان.
تشکر از شما. شنوندگان عزیز سلام، 6:30 پس از ظهر به وقت افغانستان شد.